السلام علیکم د ازغړې رادیو یوه بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بلل او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په استانې کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقه حمله افغان ترهګرو کړی و. د جولای په 12مه څو وستوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتل ژر لستنه و بشل. پاکستانی چارواکو په فایل کې هم ادعا کړی و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانان وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید په هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعا رد کړي، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړني وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبرې کړې دي. برید د یکشنبې په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام پر یوه غونډه وشو چې مسؤلیت یې داعش وستوالې ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په تیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشری حقوقو د فعال رسنی حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړی کورنۍ ته سپارل شوی دي. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلېدو وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو سخت بارانونه د اندازې له پلوه په 140 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهاره پورې په دغه ښار کې تر 240 میلی متر زیات باران اورېدلی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو، خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې محمد درک سلام وړاندې کوم. السلام زه د حاجی مرسته په حق له ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکین غریبانو ته نه رسیږي، نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام، زه سنگر نیازی دا پیغام پرې غوښتم. دلته یو موسسه راغله تیره روزه کې، روزه کې موسسه راغله، هغه کړلې نمونه نه مشته کول سروې کوله چې د موسسې د خوانه یو سلو اتیا ډالره دي. یو سلو اتیا ډالره مونږه کارګر ته ورکو، کارګر ته ورکو، نو دغه یو سلو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال را اخیس کړی وای، دغه اتیا ډالره زه کمیشن اخلم، دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده، نو مونږه لاړو اوله ورځ د کار، ونن دومه ورځ ده، پرون چهارشنبه، نو مونږه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار مونږه کوو، پیسې بیا دی اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلان ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمې دي، هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسیږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښوي بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مولوی صاحبان شي، نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي، او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي راډیو ټول همکاران او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورټولو چارواکو څخه د نور په شبکې کار نه کوي، او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به معتادینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي معتادین به نور هم ډیر شي او دغه بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لو نایر لایوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، کچیر تاسې د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکوئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته مې پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل 25 باوړۍ به په برمې او پرول سوي، او په شل 25 برمو کې به یوه دانه بربه کار کوي چې یو ټکی یې اوبه لري، نور یې هم نه لري، یا مایان پکښې باندې او یا بوکې پکښې بندې دي، او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم زموږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرستې کیږي، یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشنګ اوبه نه لرو، او نوره کښته نشته. نو تاریاک تسې بند کړه، ومان تسې بند کړي دي، تاریاک عمارت هم بند کړي دي، ومان یې هم بند کړي. نو موږ څه چم وکړو؟ زموږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ٹول اوردن کو تسلمن اونی کہلی تو دلمن ولایت مرجی ولسوالی سے خبر رکھو. میرا طالبان صدا غشتن مرضی ڈمبر درت جڑ کے ادم مینو دوخ ستر و سکن دو کپار دی ادم مینو قرغڈیان پکشی کی جنڈوا سڑے انوار اور رشتہ کرو نہ کیج خلق پشکم شلی مڑ کیجی نہ تا خود رات جوڑ کے حکومت بینو.
السلام علیکم، زه محمد حبیب الهند ز زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره سونه شریک کما. سونه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالی کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو ځمکه وړې دي، د انځر ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر ځنې وړې دي، کورونه ځنې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې د راغلي سیلاب زیانمن شوی و او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دغه زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي دغو سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارنګه مرستندوی مؤسسې، نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونه شي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند، د خپل کورنۍ او کروندو، د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
دیزاستر ریسک ریډکشن کې مهم ترین دا دی چې موږ مخکې واقع نه چې واقع مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم اوړي کورونا اکثرا اومزکی چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي تر کومو ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحې دی دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوز کلي دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوسني ورښتونه او وچکالۍ دا وضعیت چې مونږ ګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمي بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کول او خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو، او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي، چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته، دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل اتیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسطیر دي په سل پیسه د کې اتیا پیسه د خلک بارسي وي دي، نو دغه زندور ته د والیا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه تن ډیر نږدې منګر موږ منطقه وچه ده، ده غشت ساحه ده گوره ده زرشه ده واسه خدره سوش پیتا کاریزه و وزره واسه و کاریزه لیر منطقه را ده. نو هیله کو چه ده کاریر ترجه رو سی پا درنوی ده پیغان ده خبرولو پا هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ده ازادی راژیو کارکون کو او اوریدون کو تا سلامون وایم. زه ده هلمند ولایت ده زنده‌آور کجکی ولسوالی چه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي، 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ بلانه لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نشته، غریبي نشته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به معتادینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشې په نامه چې دغه کوم نشې توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي د دغه بوټي معتادین به نور هم ډېر شي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دی کی زما آواز در ټول میډیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل ژوند د سیاست او ژوند په ډېر خطر کې، په ډېر مشکلاتو کې دی. هیڅ نوه تحفظ نشته دی، هیڅ نوه آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکاک طریقه نشته دی. خارجي کم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برایراست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګارنګ تقاضاوې کوي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقتانه ورکړ کیږي. دومره هدا پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر پتنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیان وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې ایښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړېږي. د کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عبارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیات رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیات رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.